دا ده چې امنیت په یو ټولنه کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان باندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درېګونو قواو ته ورکړی دغه دا چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي، بیا نهادونه جوړ کړي دي د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمه په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کړی ده، دغه چې جهاد ورته وایو د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده، د عدالت ټینګوالی په خپله د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده. او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده، دا په خپل په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده. د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دي. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي، دا په خپل د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی ده. اګر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډیر اخلاقي او وجداني او درونی بڼه لري، یعنی ډیر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسایلی لکه دی ایمان. امنیت، ایمان باید مسئول اوسی، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت، چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي. مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسی، د امنیت ډول. جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته. نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
مسباسب حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، هم دا ده چې امنیت تامین کړي، عدالت پلی کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، تر څو خلک په هر څانګه کې وده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده استواره دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دی هغه رشد کړی دا او په ټول دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کی، مثلا یو پولیس کچیرته هغه د خپل وظیفه مخته نه وړي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفه نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده هر څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی، مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصل دی په جزا په کود کې، او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراد کی، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسئولیت لري او مسئول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس باسب، سال دې تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړ، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي؟ علت یې څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې زموږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر عنوان لاندې. خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي، د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی لقانون، د غلط فرهنگ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. او دې ته ورته ډېر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو، دا و د دې ونې د سیاسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی، باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به نغښب
خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو کجی بده کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې مالوچ یا پنبا د لومړي ځل لپاره چیرې او څه ډول رامنځته شوه؟
پنبا 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سیند د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي.
د پنبې کارول څومره عام دي؟
د لویانو کوچنیانو کالي او جامې، د همداسي راخ ټوکر، کاغذ، پټو یا پوړنی، خولۍ، رخچینې، داسې تلتاکو برستن جوت وای کور پچا یا نالی توشکی جراپی پړی ورسی چوکی کپچونه وو دا ټول د پنبې څخه جوړیږي.
د افغانی مالوچو پاکل خلق چوئی
کم برستنو که دو وطنی پومبین چخه استفاده شوی دیر گرمی وی پجیمی که دیر خیوی نرمی وی.
نن ام دا موضوع چیرو پا پایل که دا مالوچو یا پومبی لرغون توب دادن که گو دی ارزښت پړې معلومات درکو او د وطني پنبې پاک لا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، له مالوچو یا پنبې څخه چې د سپینو زرو په نوم هم یادیږي، توشکې، پشتۍ، کوچونه، برستنې او داسې نور شیان جوړیږي. دا چې پخته نرمه او سوچه ده، نو تر ټولو مهمه کارونه بیا په روغتیایي برخه کې هم کیږي. د پیچکارۍ ځای ورباندې ټکوریږي، د بدن لمات غړي څخه تاویږي او دې ته ورته نوره استفاده ورنه کیږي. دا چې مالوچ د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شول، علمي نوم یې څه دی او په کومو هیوادونو کې ډیر کرل کیږي، په لندن کې لمیشت افغان څېړونکي محمد خان څخه مو پوښتلی دی.
پنبه یا مالوچ چې یو کرنیز محصول دی، علمي نوم یې غازی پیم دی او د مالواسی او مالو کورنۍ پورې اړه لري. پنبه معمولا تود یا ګرم چاپیریال سره توافق لري. درې زره کاله مخکې له میلاد څخه د پخواني هند په غربي برخه کې د سیند د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي. اټکل کیږي چې هر کال په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه ټنه پنبه یا مالوچ تولیدیږي. همدا مهال هند د نړۍ تر ټولو زیات تولیدونکی هیواد چې تر 6 میلیونه ټنو زیات پنبه یا مالوچ تولیدوي. له هند څخه وروسته د چین او امریکا د پنبې او یا مالوچو تولیدونکو هیوادونو په دوهم او دریم قطار کې راځي. د افغانستان د کرهنې وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال یوازې د هیواد په 4 ولایتونو کې، هلمند، کندوز، بلخ او هرات کې 53,000 ټنه پنبه یا مالوچ تولید شوي. له یادو ولایتونو څخه یوازې د بلخ په ولایت کې 19,600 هکتاره ځمکه باندې پنبه کرل شوې وه چې 15,000 ټنه مالوچ ترې تولید شوي.
د مالوچو یا پنبې د تولید په باب او دا چې کوم شیان